The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه درته وایم. دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2013 میلادي کال د نومبر 13 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار 8:30 بجې، په کابل کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د نومبر د 12 نیټې د ماخوستن 10:30 بجې دي. دا خبرونه درته زه بارکوال میاخیل وړاندې کوم. د نیمه غنټه دی ورستې سهارنې خبري خبرونه ته مو هر کله کوم. لمړی پام وکړی د خبرونو سرټکو ته. په کوټه کې د پولیسو یو پخوانی مشر محمد نعیم کاکړ پرون وسلوالو په ډزو وژلې چې ذمہواری پاکستانی طالبانو پر غاړه اخیستې ده. سی آی ای وای فکر کوي خبريال جمال خاشقجی د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان په امر وژل شوی دی، خو سعودي دغه داوا ناسمه بللې ده. او په شام کې د امریکا په مشرۍ جنگي بمباری کې 40 کسان وژل شوی دي چې د داعش ډلې کسان ګڼل کیږي. او اوس هم د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیسو یو پخوانی مشر محمد نعیم کاکړ پرون وسلوالو په ډزو وژلی دی. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چې ما وایي وسلوال کسان پر نوموړي تر ډزو وروسته تښتېدلی دي او دوی ورپسې پلټنې پیل کړي دي. د پاکستاني طالبانو د تحریک مرکزي ویاند محمد خراسانی په پاکستاني مطبوعاتو ته په لیږلې خبر پاڼه کې د دغه برید ذمواري منلې ده. د وژل شوي پولیس افسر نعیم کاکړ مړی به نن خاورو ته سپارل کیږي. هغه په 2011 میلادي کال کې هم له یو ځانمرګ برید روغ رمټ وتلی و. دا په یوه اونۍ کې دویم پولیس افسر دی چې د وسلوالو په ډزو وژل کیږي. تر دې وړاندې طاهر داوړ چې د اکتوبر په 28 نیټه له اسلام آباد تښتول شوی و، مړی یې څو ورځې وړاندې د ډیورنډ کرښې په سلمیټری کې د افغانستان په خاوره کې وموندل شو. د امریکې مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای ویلي دوی فکر کوي چې د سعودي عرب خبريال جمال خاشقجي د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان په امر وژل شوی دی. سپینې ماڼۍ او د امریکې د بهرنیو چارو وزارت په سمدستي ډول دغه خبر ته کوم غبرګون نه دی څرګند کړی، خو په واشنگټن کې د سعودي عرب د سفارتخانې ویاند دغه دعوه ناسمه بللې او ویلي دي دوی په دغه اړه ډېرې اوازې اوري. ولسمشر ټرمپ او انتظامیه وایي که د خاشقجي په وژنه کې د سعودي عرب لاس لرل ثابت سي، حساب به یې ورسره کوي، خو ورسره د سعودي عرب د اتحاد پر ارزښت هم ټینګار کوي. د ټرمپ انتظامیه د زیارت یا پنجشنبه په ورځ د خاشقجي د وژنې په تړاو پر 1200 سعودیانو بندیزونه هم لګولي دي. په برتانیا کې میشت د شام د بشري حقونو د څار تنظیم وایي د امریکا په مشرۍ جوړ جنگي ائتلاف د شام په دارالزور صوبه کې پر ابو حسن کلی بمباری کړی چې د لومړنیو معلوماتو په اساس 40 کسان پکې وژل شوي دي. عربي رسنیو د شام په ختیځ دارالزور صوبه کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو پخلی کړی چې وایي زیاتره پکې د اسلامي دولت یا داعش ډلې وسلوال ښکاري. د بشري حقونو د څار د تنظیم د مشر رامي عبدالرحمن په وینا په وژل شویو کسانو کې د داعش وسلوالو د کورنۍ غړي، ښځې او ماشومان هم شامل دي. نوموړي ویلي د امریکا له جنگي ائتلاف سره د کورد وسلوالو تر ګډېدو وروسته دا په دغه سیمه کې تر ټولو خونړۍ حمله دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي هڅه کوي د افغانستان حکومت ته ډاډ ورکړي چې له طالبانو سره د سولې په پروسه کې به یې څنګ ته نه پرېږدي. افغان طالبان هم وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکې له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره تفصیلي خبرې سوي او د خبرو له نتیجو راضي دي. خلیلزاد سیمې ته د دویم سفر په لړ کې تر اوسه دوه ځله په قطر کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره لیدلي او د خپلو خبرو د نتیجو په اړه د افغانستان له ولسمشر سره مشوره کړې ده. له طالبانو سره د خلیلزاد وروستۍ خبرې وړمه ورځ د یعنی د تیرو جمعې په ورځ پای ته ورسېدې او څو سرچینو لویدیځو رسنیو ته ویلي د خبرو نتیجو ته دواړه خواوې هیله منې دي، خو هیڅ خوا تر اوسه په رسمي توګه د خبرو د نتیجو او جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي. او ورسای خبر دا چې د هند د تامل ناډو ایالت په جنوبی ساحل کې د تیز سیلې او طوفان په نتیجه کې لږ تر لږ درې درشتان مړ شوی دی. چارواکي وایي طوفان په پراخه سیمه کې خلکو ته زیانونه اړولي، کورونه یې تباه کړي او سړکونه یې مات کړي دي چې له امله زرګونه خلک مرستندوی کمپونو ته لېږدول شوي دي. هندي چارواکي وایي د اغېزمنو خلکو لپاره له اوبو، خوراکي توکو او درملو ډکې دوې سمندري بیړۍ او یو هیلیکاپټر سیمې ته لېږل شوي دي. رپورټونه وایي چې شاوخوا 2000 کسان له خپلو سیمو کډه شوي او په 400 لګېدلو کمپونو کې اړولې دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د ډیوه ریډیو وروستۍ سهارنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. په دې خپرونه کې هم د رپورټونو ترڅنګ د خپرونې په پای کې د ډیوه ریډیو ځانګړې ډرامه هم اوریدلای سي. په کوټه کې پرون د پولیسو د پخوانی وژل شوی افسر نعیم کاکړ مړی به نن خاورو ته سپارل کیږي. د ده د وژنې ذمواري پاکستاني طالبانو منلې ده. دا په یوه اونۍ کې دویم پښتون پولیس افسر دی چې وژل کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. د کوټه د پولیسو یو پخوانی مشر محمد نعیم کاکړ تیر ماخستن د شار پر زرغون سړک پیاده روان وو چې ناڅرګند وسلوالو ور باندې ډزې وکړې او سختې ټپې کړ. وروسته د مرستندو ادارو په موټر کې په ژوبل حالت کې د کوټه سیول روغتون ته ورسول سو چې د سختو ټپونو له امله یې همالته سا ورکړه. تر پیښې وروسته د کوټه ښار د پولیسو مشر عبدالرزاق چمل رسنیو سره په خبرو کې وویل پولیس افسر نعیم کاکړ پشین سټاپ نومې ځای ته نږدې له لمانځه وروسته خپل کور ته روان وو چې په موټر سایکل سپرو وسلوالو ور باندې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه په بیړه وتښتېدل. رزاق چما د پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو وایي په وسلوالو پسې پلټنه پیل کړې ده او تر دا مهاله یې د پیښې په تړاو څوک نه دي نیولي. پولیس چارواکو د لومړنیو پلټنو په بنیاد ویلي پر نعیم کاکړ چې په کومه وسله ډزې شوي دي هغه تر دې وړاندې د ښار په نوي کلي او توغي روډ کې هم د پولیسو په هدفي وژنو کې کارول شوې وه. نعیم کاکړ د بلوچستان د پولیسو د جرمونو یا د جنایي څانګې پخوانی مرستیال مشر وو او د خپلې دندې په مهال یې د هغو کسانو په ضد زیات عملیات کړي وو چې د ترهګرۍ او ورانکارۍ په چارو او جرمونو کې لاس درلود. د پاکستاني طالبانو تحریک د دې پخواني پولیس افسر د وژنې ذمواري منلې ده. محمد خراسانی چې ځان د دې ډلې مرکزي ویاند بولي رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې دعوه کړې چې نعیم کاکړ د دوی کسانو وژلی دی. طالب ویاند ګواښ کړی چې د پاکستاني امنیتي ادارو پر کسانو به بیا هم بریدونه کوي. نعیم کاکړ شاوخوا 9 کال وړاندې هم له یوه ځانمرګې برید روغ رمټ وتلی و. د 2011 میلادي کال په اپریل میاشت کې د کوټې په ګلستان سړک کې د یوه پولیس مشر وزیر خان ناصر پر کور له باروتو د ډک موټر په وسیله ځانمرګې برید شوی و. په دې برید کې د وزیر خان ناصر او د نعیم کاکړ چې کورونه یې سره څنګ پر څنګ وو بچان ټپیان شوي وو، خو دوی ته پکې کوم زیان نه و رسېدلی. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال خان د دې پخواني پولیس افسر وژنه غندلې او پولیسو ته یې په پیښه کې د لاس لرونکو کسانو د ژر تر ژره نیولو او د قانون منګولو ته د سپارلو امر کړی دی. پر ټولنیزو رسنیو هم د نعیم کاکړ وژنه په کلکه غندل شوې ده. اکثرو کسانو لیکلي دي چې هغه پښتانه پولیس افسران د یوې منظمې دسیسې له مخې وژل کیږي چې په خپلو سیمو کې په زړورتیا سره ترهګر ځپلي دي. په کوټه کې د پولیسو پر دې ریټایر شوي افسر دا برید په داسې وخت کې سوی چې څو ورځې وړاندې له اسلام آباده د تښتول شوی پولیس افسر طاهر داوړ مړی د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډیورنډ کرښې ته د 100 متره په فاصله د افغانستان په خاوره کې وموندل سو. د طاهر داوړ د وژنې ذمواري په ظاهره د ولایت خراسان په نامه د داعش ډلې یوې څانګې پر غاړه اخیستې وه، خو د پاکستان اکثر سیاسي ګوندونه او د طاهر داوړ کورنۍ یې پړه د پاکستان پر امنیتي ادارو وراچوي چې وایي هغه څنګه له اسلام آباد افغانستان ته واړول سو. په بلوچستان ایالت کې په تیرو 2 کلونو کې د امنیتي ادارو پر کسانو هدفي او بمي بریدونه زیات شوي دي او په وار په کوټه او شاوخوا سیمو کې ملیشه سرتیری پولیس او لیویز عسکر پکې وژل شوي چې ذمواري اکثر پاکستاني طالبانو پر غاړه اخیستې ده. د روان کال په فبروري میاشت کې په 2 جلا بمي بریدونو کې د ملیشه ځواکونو او پولیسو 6 کسان وژل شوي وو. همدارنګه په اپریل میاشت کې هم په کوټه ښار کې د پولیسو پر یوه موټر په بمي چاودنه کې 6 پولیس عسکر وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي وو. په 13 سپتمبر میاشت کې د بلوچستان په کلاسفلا سیمه کې هم په 2 جلا بریدونو کې د لیویز پولیسو د یوه رسالدار محمد افضل په ګډون 4 لیویز عسکر وژل شوي وو چې ذمواري د پاکستاني طالبانو تحریک منلې وه. د امریکای مرکزی استخباراتی ادارې سی آی ای ویلي دوی فکر کوي چې سعودي خبريال جمال خاشقجي د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان په امر وژل شوی، خو په واشنگتن کې د سعودي عرب د سفارتخانه ویاند دغه داونه سمه بللې ده. تفصیل له منځي شهید څخه اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د سی آی ای له مشرتابه سره به د هغه ریپورټ په اړه وغږیږي چې وایي سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر کړی و. د خالی یا شنبه په ورځ په وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال ولسمشر ترامپ ویلي چې نن ورځ به د سی آی ای سره په دغې او په یو شمېر نورو معاملو باندې خبرې اترې وکړي. د خارجه چارو سیکرټر مایک پامپیو سره به هم وروسته خبري وکړي. د امریکا استخباراتي ادارې یا سی آی ای ویلي چې دوی غني چې د سعودي عرب خبريال جمال خاشقجي د ولیعهد محمد بن سلمان په امر وژل شوې دي. رایټرز خبری ادارې د سرچینو لخوا ویلي چې سی آی ای د امریکا د حکومت سره کانګرس ته د خپل ارزونې احوال تیر کړي، کوم چې د سعودي عرب د حکومت د څرګندونې سره په تضاد کې دي چې ګڼي ولیعهد محمد بن سلمان په دې وژنه کې لاس نه لري. د سی آی ای دغه خبر چې له دې وړاندې واشنگتن پوسټ اخبار هم خپور کړی وو او پکې ویل شوی وو چې دا خبره یقیني ده چې د سعودي عرب واکمن د خبریال د وژنې نیغ په نیغه ویلي دي. په واشنگتن کې د سعودي عرب د سفارتخانه ویاند دغه ادعا ناسمه بللې ده او ویلي دي دوی په دغه اړوند ډېری اوازې اوري. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عرب کنسولګری ته د خپل واده لپاره کاغذونه جوړولو لپاره ورغلی وو، خو بیا ژوندی نه دی لیدل شوی. د ترکیې او سعودي چارواکو د هغه د مرګ تصدیق کړی دی، خو تر اوسه یې مړی نه دی موندل شوی. د جمعې په ورځ په سعودي او په ترکیې کې د خبریال جمال خاشقجي غیابي جنازه هم ولمانځل شوه. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې ریپورت کې ویل شوی دی چې سی آی ای د جمال خاشقجي له وژل کېدو مخکې او وروسته د محمد بن سلمان او دغه راز له وژنې وروسته سعودي کنسولګری کې د دغه هیواد د استخباراتي مالي چارواکو ټلیفوني خبرې اورېدلې او دغه مفهوم یې ترې اخیستی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې وړاندې لیکلی وو چې سی آی ای د ولیعهد له ورور او د جمال خاشقجي او نورو ټلیفوني اړیکو پر بنسټ دی پایلې ته رسیدلې چې دغه خبریال وژنه د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان له اجازې پرته ممکنه نه وه. امریکا کې د سعودي سفیر د امریکا له حکومت غوښتي چې په دې اړه خپل اسناد خپاره کړي، ځکه چې په وینا یې هیڅ کله یې له خاشقجي سره اړیکه نه ده نیولې او هغه ته یې ترکیې ته د سفر کولو هیڅ وړاندیز نه دی کړی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
په برتانیا کې د شام د بشري حقوقو د څار یو تنظیم وایي په شام کې د امریکا په مشرۍ جنگي الوتکو بمباری کړي چې وایي شاوخوا 40 کسان یې وژلې دي او وایي چې وژل شوي اکثر کسان د داعش ډلې وسلوال دي. تفصیل د بختور شاه په ریپورت کې اورو.
په برتانیا کې میشت د شام د بشري حقوقو د څار د تنظیم مشر رامي عبدالرحمن ویلي دي د امریکا په مشرۍ کې جوړ جنگي ائتلاف د شام په دارالزور صوبه کې په ابو حسن کلی بمباری کړي چې د لومړی معلوماتو تر مخه پکې 40 کسان وژل شوی دي. عربي میډیا د شام مشرقي دارالزور صوبه کې د لزګونو کسانو د وژل کېدو د خبر پخلی کړی دی.
استشهد 23 مدنيا بقصف طائرات امريكيه لبلدتي اسوسا والبو بدران
في دوي ترمخه پکې زیاتره وجل شوی کسان د خودسر اسلامي امارت یا دایش وسلوال معلوميږي. د بشري حقوقو د څار د تنظیم مشر رامي عبدالرحمن په وینا په وجل شو کسانو کې د دایش وسلوالو د کورنۍ غړي خزي او ماشومان هم شامل دي. نوموړي ویلي د امریکا د جنگي ائتلاف سره د کورد وسلوالو د ورګړېدو وروسته دا په دغه سیمه کې تر ټولو خونړۍ حمله دي. د امریکا د جنگي ائتلاف ویاند شان ریان فرانسوي خبري ایجنسۍ ته تیر هفته ویلي وو د ترګرو په ضد د هوایی بمبار په وخت د دوی لومړی ترجیح د عامو خلکو بشکول وي او د دې مقصد لپاره هغوی داسې وسله کاروي چې خپل هدف ډیر په برابرۍ سره ویشتلی شي. خطر ابو دایب په یونیورسټي آف پیرس کې د پولیټیکل ساینس یا سیاسي علومو استاد دی. وی او ته یې ویلي په شام کې موسمي حالات داسې دي چې د داعش وسلوالو د کورد او امریکا جنگي ائتلاف نه ډیر ځایونه بیرته نیولي دي او اوس دغلته د فرانس او امریکا ځواکونو خپلې هلې ځلې نورې ګړندۍ کړې دي چې د داعش وسلوال په شا وتنبوي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې په ځینو برخو کې پاتې د داعش وسلوالو د وریځو او خراب موسم نه ګټه پورته کړې ده او د امریکا او ائتلافیانو په ضد دې جګړې له زور ورکړې. په دغه جګړه کې دوی د امریکایانو نه یو شمیر سنګرونه یا مورچې او جنگي آلات هم قبضه کړي دي. دوی هڅه کوي چې د امریکایي ائتلاف نه بیرته هغه سیمې قبضه کړي چې وړاندې هم د دوی سره وې. پروفیسر ابو دایب زیاتوي د شام په دایر الزور صوبه کې ځای په ځای اوس هم د خودسره اسلامي امارت یا داعش ته وسلوالو مرکزونه شته چې ورسره ځینې هیوادونه هم مرستې کوي. نوموړي ویلي د داعش یوه ډله چې ورته د شام حکومتي مرستې ترلاسه دي په دروز اقلیتي ډلې د بریدونو په شا لاس لري او د شام په جنوبي سیمو کې دغه اقلیت د ډال په توګه کاروي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
او اوس هم د پولیو په اړه د ځانګړې ډرامې وار رسېدلې. دغه ډرامه نورالبشر نوید لیکلې او محمد منیر جوړه کړې ده. د ژوند لار ډرامې څلورویشتمې برخې ته مو پام راګرځوم.
د ژوند لار ډرامه ووري.
د صحت محافظه، زه د پولیو وایرس یم. ته زما غټ دښمنی.
بالکل، زه ستا دښمن یم. زه یوازې نه، دا ټول خلق تا وجل غواړي.
خو زه به بیا هم ژوندی یم. چې څوک ما نه پیژني زه به ورسره ګرځم.
دا ستا خوشفهمي ده. اوس هر څوک تا پیژني. هر چا ته معلومه ده چې موږ به تا په دې کال کې خپل انجام ته رسو. ستا د خندا لږ وخت پاتې دی. څنګه چې ته درې ټولې نړۍ نه روک شوې، دغه شان به تا پاکستان او افغانستان په شریکه ختموي.
زه به بیا هم کله اخوا او کله دیخوا زم رازم.
دغه ټولې لارې پاکستان او افغانستان دواړو ملکونو تا ته نیولې دي. که اخوا څوک ځي او که دیخوا راځي، د پولیو څاڅکي ماشومانو ته اچول کیږي.
منم، تاسو ما ته ټولې لارې ځای په ځای بندې کړي دي، خو زما نوم هم پولیو دی. پولیو
مونږ ته هم د صحت محافظان ویلی شي. زمون سمره ملګرو، د پولیس ځوانانو، حتی چې پیغلو جنکو تور سرو د جون قربانې ورکړې، ستا خلاف جنگ وکړو.
ٹھیک ده، زه د دې قربانو نه یریږم، خو زه داسې سیزم چې یو ځل حمله وکم نو بنده معذوره کم.
خو مونږ چې کم څاڅکي ورکو نو تا به وجنو، تا د پولې او د څاڅکو زور ځای په ځای ونه لیدو.
د څه زور؟
تا په یو نیم بنده حمله وکړه خو معذوره دې نه کړه، ځکه چې مونږ ورته د پولې او څاڅکي اچولي وو. ستا نه دا د پولې او دوه څاڅکي زورور شو او که نه؟ د پولې او وایرس دا وګوره، دا هغه څاڅکي دي.
نه نه نه، لیرکا لیرکا.
یلکا ډیر خطرناک وخت کې دی کالو کو، آو په سوچ کې مې د پولیو سره جنگ و.
ناوی یا ناوی
میرزا، نن خو ډیر خوشاله د سدی اورېدلې دي.
دا زړه مې وای چې چورلکونه درته واما او وګډېږم.
میرزا اسې خوان خو به وکي.
ای دا وګوره وط، ته څه وایې چې ګیدي ماله ګډا نه راځي؟
گلی وریگی زرزر شال دلم دیگی، و گلالی گلالی جار جار یخ شمال لگیگی، و گلالی گلالی جار جار یخ شمال لگیگی.
سنگا ناوی وسمانی کنا.
ډیر خو ډیر ښکلی. خو میرزا تا دومره خوشحالی ده سو؟
انور شاه راته ویلي چې پولیو له به سخ کال شکست ورکو.
وی خدایه شکر دی، دا کور په کور ګرځېدل به اوس ختم شي.
نه کنه نیک بختی، اول ځان په خبره باندې پوهېږه، درې کاله به بیا هم کش کلپ روان وي چې دا خسه مړی پولیو بیا را پیدا نه شي.
درې کاله پس به څه وي؟
دریو کالو کې چې دلته د پولیو کیس را نه شي نو مونږ ته به اله سند میلاو شي چې دا د پولیو نه پاک ملک دی.
یا الله، کله به یغه ورځ؟
ډیر زر ده که خیری، ته ګورې نه د پولیو کیس نشته. که چرته یو نیم د پولیو څه کیس راشي نو هغه به هم بیا نه وي که خیری.
نو د پولیو څاڅکي به اوس هم ماشومانو ته ورکوو؟
او که نه، چې ماشومان ورته تکړی. تا نه دي اورېدلي چې جنگ ختم شي نو خطره به ختمه شي؟ د پولیو سره خو لازمونږ جنگ روان دی.
دا مرض خو د خدای لکه د حکو نه نکو ختم کی، وسره دا شری توره پوخلی د جټکی بیماری
ګوزن تیبی تور زړی، دا هر څه چې دی قصه به روان وي، خو چې د پولیو نه مونږ پاک شو.
اسې ماوی چې د صحت محافظانو ډیر ګران کار وکړو.
یوازې د صحت محافظانو نه، د ټولو خلکو سره مرسته وکړه. مرسته څه؟ خو د ارسه ځان سره کول دي.
د یو نیم څومره رټل وکړل خو دوی ورته د پولیو څاڅکي ورسول.
په دې مهم کې خو هر رنګه خلکو سره د دوی واسطه راله. که دوی همت بایللی وی نو بیا به مونږ څنګه کامیابېدو؟
مام لکه ستا ځان له زړه ستړی کړی دی.
او منم، خو ټولو میندو پلارانو ته شاباشی په کار دی چې هغوی د پولیو مرض ختمولو کې ذمواري پوره کړې ده، او اوس هم ورله کار په کار دی.
زم چې دې خوشحالۍ کې د لچې او الوا راوړم.
خوږه شې ناوې، خوږه شې.
په خیر په خیر انور شاه.
خوار مشي الکه، ستا ماشومان ته د پولیو څاڅکي وشول؟
وختي ستاسو کسان راغلی وو، زه خو ډیر حیران شوم.
پس
خلک خو وایي چې د پولیو مرض ختم دی، د پولیو څاڅکي به هم ورسره ختم شي، نو بیا تاسو څه لګرځې؟
ته ځان په ټوله کې څه خبر کا؟ دا خبره داسې نه ده.
نو بیا څنګه خبره را؟
دا ټیک ده چې مونږ د پولیو هغه ډیرې حملې منی کړې دي، خو دا وایرس داسې مصیبت دی چې چاپیره ته حفاظتي جال خور نه کې نو پوره نه ختمیږي او بیا حمله کوي.
نو دا خو بیا ګرانه شوه.
هیڅ ګرانه نه ده، اوس خو د پولیو د جراثیمونه زموږ ماشومان تکړه دي، هغوی مقابله کولی شي، ځکه خو مونږ بیا بیا څاڅکي ورکو.
خیر، خو زړه مې پوره تسلی نه شو.
پس اوس دې څه شک دی؟
زه وایم چې بیخي د منډه وځي.
اوبه شي، خو لا بې غوره کېدل نه دي پکار. او دا مونږ د څه دپاره یو؟
په یو بله خبره مې پوه کا.
وایه وایه.
مونږ ته به څنګه پته لګي چې دا پول یو ظالم ختم شو؟
دا جراثیم چې څومره څومره چرته چرته ګرځي د دې پته لګي چې د کوم ځای نه راغلی دی. دا ټول هر څه چې کنټرول شي نو په بین الاقوامي طور به مونږ د پولیو نه محفوظ ملکونو کې شامل شو.
کله به وینو؟
یقین ساته ډیر زر به دا زیرې واورې.
خدای دې وکړي نو.
زما نوم میرزا گل دی. میرزا گل ځان پوهه کا. زرګونو شاګردانو ته ما سبقونه ښودلي دي. سپیره تا پسې خو زه کور په کور ګرځېدلې. ودرېږه چې لکه د کټمال دې مړ کړم. ته ما سره مقابله کې ه
میرزا؟ دا په تاسو وشو.
پرېږدمه چې ښې ګوښ مات کړمه.
میرزا تا ته ویم
ناوی د پولیو سره مې جنگو.
لرې شه میرزا، زمانه خو دې وارو پار خطا کو. ما ویل که پیریان در باندې راغلل.
د پولیو دا جراثیم هم د پیریانو نه کم نه دي، خو دا دوه څاڅکي داسې دي چې سر ولچقی. ناوی ته به وګورې، دا خسمړی مرض به ډېر زر ورک شي.
نن سبا تم دا خبرې کې؟
نن دی که سبا دی، پولیو تبا دی او زمنګ ملتی سپا دی.
تا خو چې درې کاله به نورم انتظار کوو.
په دې درېو کالو کې چې یو کیس هم را نشي نو بیا پوه شه چې
څه
خاص کم جهان پاک.
د ژوند لار ډرامه تاسو اوریده.
په دې کې آوازونه وو
مجاهد پرویز،
رحمان سید،
ظهور جان،
نادرا علی
او نوران شاه طوفان.
ما خوب لیدل، ما خوب لیدل نتیجه ډیر دروخیږي. د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا په کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د دې خبرونې ریپورتونه هم دومره زموږ دغه او نور خبرونې تاسو د ډیو ریډیو په ویب پاڼه هم کتلای، لوستلای او ورېدلای سي. پته ده www.voadivanews.com او د ډیو ریډیو په فیسبوک، انستاګرام او ټویټر پاڼه هم تاسو زموږ ریپورتونه لوستلای سي. په څو شیبو کې په همدغه څپو د مشال ریډیو خبرونې پیلېږي، تر بیا چې مازیګر په 6 بجې ستاسو په خدمت کې حاضریږو. ما بارکوال میاخیل او د دې خپرونې پروډوسر منزه شهید ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست ورځ مو نیکمرغه.